د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونو بیان احمد الله او زموږ د تخنیکی همکاري ناظری سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ بهستي وخت شوي یو بجا په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمه کې د مشال ریډیو مجله اهم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو احمد الله ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړې. د بلوچو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 28مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې د درسونو د بایکاټ اعلان کړی او په یوکراین کې له محاصره شوي خار ماریوپول نه 6000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دې د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر او ایسبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې به بنیاد دي، څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځنو ته ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه وکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختم کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او څوک پریک او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 28مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حافظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري اوره کړل شوي ملګري آزاد کړل شي. بلوچو زده کوونکو له دې ویرې چې د هغوی نور ملګري او مشران د ادارو لخوا پورته نه کړل شي مخونه پټ کړي وو او خپل نمونه یې رسنیو ته نه ښکاره کول. خبري غونډې ته د زده کوونکو د سازمان یو مشر چې نوم یې رسنیو ته په ډاګه نه کړ وویل
په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوونکي زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبره کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د مټه کالاکوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل جینۍ ده. د دوی دواړه تیر مخصوصتن د جینۍ د ورور عمر خان لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژل شوي دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسولین وای افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتی ستونزو سره لاسو گریوان دي. د یاد ډلې مشر پرون د ایوی خبری ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي ستونزې دي. هغه هیله ښکاره کړه چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بولي په دې برخه کې توجه وکړي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواوې وټاکلې خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو ته هم تنخواوې وټاکي تر څو افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي. دا په داسې حال کې دا چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د ایوې سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دیخوا په افغانستان کې 603 رسنیو څخه 318 هغوی یې خپل فعالیت درولی. د یوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه د ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرين د ولسمشر ولودي میرزلنسکي د دفتر مرستيال پرون پر ټيليګرام خبره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه د لیزونو لپاره 40,000 کسان په شخصي موټرو کې لماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د ویډیو لینک لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کېږي چې نوموړی به یو واري بیا لویدیځ ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکرين فضا دې نه د الوت سیمه وګرځولی شي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پښتون غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري علي پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو او ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ټی ایم سر دې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا، سند او نورو صوبو مرکز کې مظاهره کړې دي. د حکومت تازه دریځ مخته نه درغلي، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هر کاری کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر اویس عبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوله. د غلاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړه. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي. نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پوره امنه مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړی چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوښتي. په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وژل کېدو نه سر نه ټکوي، بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوڅ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوڅ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فبروري میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوڅ زده کوونکو پرون ویل هغوی به د مارچ پر 21مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه لکلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشر حقوقو وفاقي وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوڅ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي، خو زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال اسلام آباد گوهر مسجد رکھوی.
بلوچ د کوونکو د مارچ په 21مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ د کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي.
د اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو مکتبونو کې بلوچ د کوون کې د زورونې او ورکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور ورکړې شوې زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور ورکړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکی ژوبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوون کې وایي چې بلوچ د کوون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ ګوند طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ رها کړی شي، ریکور کړی شي. دې نه علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپی کوم شوت کې دا مسله چې کومه ده دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او دې سره سره د دې هم مطالبه ده چې بلوچ ګوندانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملکي مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شوت کړو دا مسله چې کومه دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برپیخه ده. او د جبري کوم شوت کړو د دې مسلې خلاف په بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دی چې د مارچ په اتمه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستی او اوس هم ورسېدلې د اونیزې خبرونې قانوني لارې دغه خبرونه ستاسو لپاره بولوار کاکړ جوړوي راځي چې په ګډه توګه شو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزې خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقونه ورکړل شوي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتني جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلق دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی یو پورا. کدې امریکای آئین وګوره، کدې برتانیا وګوره، کته د فرانس وګوره، کته د ټولو ملکونو آئین وګوره، نو په بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی الله وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یادې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلی شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ دي، پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي، او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګ، دارنګ غوږ، لاس، دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی، هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکل شي رائټ ټو لایف، د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 89 تر آرټیکل 29 پورې دا دوی کور کړی دي، چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روخ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی، چې کوم دا غي انسان یو پرایویسی دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیاتر دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي، کومه پیشه چې کوم هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دننه وي، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے آزادی کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل 8 نه روانې سره د 28 آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا پیوز کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو، او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا یو حق حاصل دی کنه. او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کارت شناخت درکړی، شناختی کارت درکړی دی، پاسپورټ یې در سره دی، ته دغه ملک شهري یې، ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوي که څوک ریډی یو دا لاس والا ریډی لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښي خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي، او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغې تحفظ چې کومي دا د ریاست مواری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماده ست څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د اوسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په د 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ
تقریبا 693 یو دغه سائټیشن دی یا حواله ده. په دې کې چې کوم هغه یو بنیادی سوال در اوچت شو چې انسان هغه رائټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی هغه د کوم ځای پورې لکه د دې هغه حدود څه دي. نو د هغه هغه وضاحت چې کوم شو هغه په دې سره سپریم کورټ وکړه چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نه دي، بلکې د ژوند چې هغه نور کوم بنیادی ضرورت دي هغه هم د ژوند په حق کې راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي.
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو دپاره هغه برابره زمینه چې کومه هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومې څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان دپاره د ژوند حق پیژنګلو دپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي، لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبره وضاحت کوي، په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی ده او ازادي ده، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري. مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیه ژمنه له همدې کبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري ده، ځکه چې کده ریاستونه دي او که دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي، د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خسته شي نه ریاست خسته شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس تا هغه که بل کما یو مقتدره اداره ده، د یو کس باندې بي ځای څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو آب یې دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوي هم یو سړی که ته نشي هم په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې عوام ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمواری چې دا آرټیکل 4 دی چې اغه لاندې آئین دا زمواری پر ریاست ماندی اڑولی دا چی اغا بچ امید شہری سرا دا قانون نماورا سا سلوک نکی خو دا دی سرا سرا آرٹیکل پینزم چی دے زمانگا دا آئین اغا دا شہری نا دو چیزونا غواری اولنی خبر خدا غواری چی اغا با در ریاست سرا وفاداری او دویم خبر دا دا چی اغا با در ریاست چی کم قوانین دی او در ریاست آئین دے نو دا دی دوارو تا با دا تابداری با که مطلب در ریاست قانون او در ریاست آئین بمانی نو دا شهری بنیادی زمواریانو که دا رازی چی اغا دا ملک سرا وفادار اوسی گی او ورسرا ورسرا دا ملک دا آئین او دا قانون احترام هم مانی دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل 15 دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي د کومې علاقې سره تعلق ساتي د کوم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلی ځلی وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګیدا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانین نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی زما دا حق دی او که نه دی دا څه د بانه نه ده مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو ته وګستې بوریوال کاکړ تاسو ته اونیزه خبرونه قانوني لارې وړاندې کړه. او اوریدونکو نن موږ تاسو لپاره د نورو اونیزو خبرونو او موضوعاتو ترڅنګ د مشال ترالاندې ژوندې بحث هم لرو چې پاکستان پر وخت څلور نیمې بجې به وي. دغه راز تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام کې اوریدای شئ. او دغه راز د مشال ریډیو ډاټ کام چې کومه ویب پاڼه د زمونږه په هغه کې ستاسو لپاره خوندوري ویډیوګانې او راپورونه هغه هم لرو. او مونږه وخت په وخت دغه پاڼه تازه کوو نو تاسو په هغه کې تازه راپورونه خبرونه هغه هم لوستلی شئ. پر دې سربیره تاسو د مونږه په ټویټر او دغه راز په فیسبوک هم تعقیبولی شئ.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوه نیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوس درته نجیب عامر اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه مشال ډوی مجله وړاندې کوي. دا ځل پکې د غنی خان په شاعرۍ د چاپ شوی تازه کتاب له لیکوال سره مرکه او د ګلزمان استاد پر مړینا د یوې هنرمندې مرکه اورېدلې شي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه اخیستل شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګلزمان پر مړینه مو د وی سندرغاړي نظر اخیستل دی.
کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړی دی نه یریدونکي دی. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد د پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او دغه مطالبه تفصیل به په روانه خبرونه کې بوري. غنی خان د 1996 کال د مارچ په 15مه د 23 کالو په عمر کې لنړۍ سترګې پټې کړې وې. هغه د 1944 کال په دسمبر کې په هاشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لاره خلک تری خبر کړی دی. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی تنومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال ډیوی مونجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړي. په سر کې هغه د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو ته معلومات ورکوي.
ډیر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه اخیستل شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی. او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د ده په دې نظم کې په خپل د نوم وو، بیا د ده د ځان سره مکالمه وه. نو ما د کتاب د پاره غوره وګڼل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي. په ژوند یې نه دی لیکلې شوی کتاب، د ژوند لنډه پیژنګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولوستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي، څو نظمونه دي او تجزیه څه ډول شوې ده؟
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلې لیکلې دي، خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري یې په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړی نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی، نو په ټول پښتو ادب کې دغه سیال نشته. دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي. نو ما هغه درې واړه راخستې دي او یو بل سره مې پرتله کړي هم دي. او بیا د یو بچی احساسات د ماشوموالي په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالي کې د چانه مور جدا شوی وي، هغه جذبات غنی خان بیان کړي دي. نو دغه نظمونه ما راخستې دي. د دې علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري.
صحیح.
او پاره کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا پاره کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه د ترانې غوندي دي، لکه اې زما وطن د لالونو خزانه زما، ستا هر دره کې د تورونه خانه زما. دغه شانتي او یا ځنې ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلي دي. نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی او د هغې مې یو تجزیه کړی دی چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی او د هغه انداز بیان په نظم کې څه دی.
صحیح انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډیر ګټور وی چې د نظمونو په کې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان په ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، هم دای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، د کتاب کې ما انداز داسې ساتلې دی چې دا د زده کوونکو په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي، او بیا په دې کې داسې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبرو وشي چې د ده خو ټوله ځانګړتیا د ده په اندازې بیان کې ده، د ده په وینا کې ده، د ده په سټایل کې ده. نو پاغي هم خبرې شوې دي. نو زما خیال دی چې ان شاء الله هر طبقه کې به دا کتاب لوستل کیږي.
صحیح، او د خلکو هغه ګیله څومره په زیاده چې ځینې خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پوهیږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده کنه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
د کې ګوره دوه زاویې دي نجیب. یو خدا ده کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعرۍ ته مشکل وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه ده مشکله، یا د ژبې په حواله نه ده مشکله، د غنی خان ژبه بیخي او ماغه ژبه ده کومه چې د عام استعمال ژبه ده، هغه کې کس پیچلتیا زمونږ لوستونکي محسوسوي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، د هغه په انداز باندې د پوهېدلو ضرورت دی، د غنی سطح ته د رسیدلو ضرورت دی، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغه ته د رسیدلو ضرورت دی، یا د غنی چې کومې داسې خبرې دي چې هغه کې یو قسم له معمې رنگ موجود وي، نو هغه باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو یو قسم له د غنی په مزاج کې سړی پوه شي، نو بیا د شاعری ګرانه نه ده، خو دا هغه مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعری پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح، او تاسو چې دوه ویشت کاله مخکې د غنی خان سره کومه مرکه کړې وه، ظاهره ده یوه یادګاره مرکه وه، بیا خپرول به یې خوندور ګام وي. آیا دا هماغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ وه، دا مرکه هلته شامله وه؟
بالکل، دا هماغه مرکه ده، په مخ کې خو 25 قوشا مرکې شاملې وي، نو هلته هغه کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیاتو کنه. دلته ما هغه مرکه هم ور شامله کړه، چونکې د غنی خان په فن فکر، دغه په ژوند، دغه په شعور، سیاسي پس منظر پاره کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي. نو ما چې دغه د نظمونو جاج اخیستلو، دغه په فکری موضوعاتو مې خبره کوله، نو په سر کې مې دغه مرکه هم ور سره شامل، لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
صحیح، تاسو خو د په دې کتاب کې، مخ په مخ کتاب کې، د نورو لیکوالو سره مرکې کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې به خامخا ډیر فرق و، څه خاص فرق تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډیر تفصیلی بحثونه نه کول، کما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفې، نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لري، رولو چې پاره کې د باس ډیر گنجای شو، خو غنی خان ملنډه خبره کوله، دو ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق داو چې د غنی خان جواب شته هغه به ټو دی پوینټ او بس رسا په خبره باندې به راتللو او په لنډو خبرو کې به جواب کولو. نور لیکوالو به داسې وکړي چې هغه باس به دومره وګت کو چې اصل مسله به بیا مشکله شو. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل دا چې د غنی خان خبرې چې دی پاغه کې ژورتیا ډیره، او څنګه چې دغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیاتې د غور وړ هم وي.
صحیح، او انیف خلیل صاحب، په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی، تاسو غنی چې دا به کافی وي؟
دا یو قسم له خوش قسمته خدای غنی خان چې په دې 13-15 کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیزه سره وشو. خدا کافی ځکه نه ګڼم چې غنی د کم لوی معیار شاعر دی، نو په هغه د کار زیات ضرورت دی، او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر ته رسیدل لا پاتې دي. او بیا دا عمر سره زه یو ځای کوم چې غنی خان د کم دور نه شاعري کوله، نو تقریبا 45 کاله غنی خان طرف ته توجه نه کیدل د خلکو یا د هغه جوور فکر طرف ته راتلل نه یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمی او د پروفیسورانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده پاره کې غنی ډیر نظر انداز وو. نو یو وخت کې چې کار په شروع شو نو اوس په خره افتار روان دي. خدا دا چې د غنی د فکر بلا اڑخونه دي چې پاره د کار ضرورت ته او باید چې مونږ نړۍ ته ورپیژنو په صحیح معنی.
مننه غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو دی په محبس ته تل جیل ته بتل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت حکومت لخوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی، او بیا خصوصا چې دا کوم مجموعه ده د پنجرې چغار. نو د پنجرې چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې دا اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو ګوري د پنجرې چغار، مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کېد او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبر هم سیاسی ده، شعور هم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاره کې موجود ده، او په نور شاعرۍ کې بیا دغه تاثر شته خو د پنجرې چغار کې زیات شدت سره لري.
صحیح، تاسو مخکې خپلو خبرو کې وویل چې غنی د لوی معیار شاعري شاعر دی او د لوی معیار شاعري کړې ده، بالکل دې کې شک نشته. نو د دغه سي ویاړل شاعر چې مونږ لرو دا نورو ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ نسب نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نورې ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندۍ ته، بلوچۍ ته، دې باندې سکار چرته شوی دی په کار خو خامخا ده چې وشي.
دا سیدا نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعری ده نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت ته هغه صحیح نه دی شوی. یو شمیر نظمونه ترجمه شوی دی په انګریزي کې هم، یو شمیر په اردو کې هم، خو د غنی خان چې کوم شاعری یعنی ډیر زیاته شاعری ده نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوی نه ده. بل دا چې د غنی په فکر باندې په اردو انګریزي کې د کتابونو سخت ضرورت ته اگر چې لګ ډیر شتا خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی. د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلې دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلې دی. البته د نوم تر حدا د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کم ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لاره پر پښتنو ځان پیژندلی. د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شامل دي ډیرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګلزمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو یې د پښتنو زړونه خوشاله ساتلي دي. نوموړی د روان کال د فبروري په 26مه وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینه پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپېرې نغمه هم شامله ده. نغمه وایي استاد ګلزمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان رادیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي د استاد ګلزمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګلزمان قدردانی نه په ژوندونې وشوه او نه یې هم پر مړینه د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اوریدای شي.
سلامونه نیکی هیلی د مشال رادیو کارکونکو ته، نجیب جانه تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لویه سرمایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لویه کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو دپاره، لر وبر پښتنو دپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد
دا پامکاری او د دوی په خپلو کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅ کله یې نه کړلم. زما تنهایی سندرې ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړی دي کدوګانه وو او که یوازې سندرې به د استاد ګل زمان کمپوزو د دا موسیقي او د دا کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی وو د پښتو سوچوالی وو پکښې کې. نو ډیره زیاته خواشینه یو ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه د هنر ډیره غټه ساحه ده.
خپیره نغمی استاد ګل زمان سره تاسو خپل سمره نږدې پاتې شوی یاستې څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګل زمان په خپلو مرکو کې چې وخت په وخت رسنیو سره کړی وي دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو ته جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګل زمان کمپوز کړي نغمې ویلې دي سندرې مو داسې ویلې دي چې کمپوز یې د استاد ګل زمان او هغه بیا ډیرې مشهور شوي؟
زما اکثره سندرې استاد ګل زمان جوړې کړي دي خصوصا په پاړی را کې چې ګل زمان څومره خوږ سندرې جوړولې کمپوزنې جوړولې هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې پاړ د غرونو طرف ته دا د خوستوال په ترزو کې اټنیس ترزونه دا سرو کې د ګل زمان استاد خاص یو استعداد. ما زما سندرې اکثره د ګل زمان استاد کمپوزونه وو لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګر وو او زما یار زرګر دکاندار زما دوګانه سندرې یعنی زما اکثره سندرې د ګل زمان استاد کمپوزونه وو. نو تاسو په ورو کې چې زه د هغه په هکله بیخي اوس خګیدای نه سمه زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مړ شو په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګل زمانو هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو په ور وکړئ چې ډېره غټه ځای ده.
خپرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي استاد ګل زمان په افغانستان کې چې لا جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند د خنه ده او د وی چې خلکو ته حتی د خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی ده. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي؟ حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسې د پښتنې په دې ځواب کې زه ووایم چې استاد ګل زمان خو د ډیر خدمت یې کړی و ډیر مستحق و په ملت باندې په عوامو خلکو باندې هم حق جوړې دی په حکومتونو باندې هم حق جوړې دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو حاضې هنرمند چې مړ شي نه د ځای شوی. تاسې نجیب جان باور وکړي مونږ ژوند یو هم موږ په ځای کې راځو موږ هم ځای شوي یو په خپل وطن کې نه یو د خپل خلکو سره نه یو فعالیتونه نشو کولای په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنونو مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نشي. خو بس ګل زمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. خبر شوم بعض دوستانو راته ویل چې د په جنازه کې ډیر کم خلک اشتراک کړي وو د وزارت اطلاعات او کلتور نه څوک نه وو رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه دوی خو سم په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاسه ورکي هنرمند وسلته خو دا خبرې نسته. نو زه فکر کوم چې د مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې. نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندوستان سندرغاړي مړه شول. نو تاسو باور وکړئ دا غو خپل ته رئیس جمهور سجده ولګاوه دغه خپل ته خکته سو دغه خاورې سمندر ته واچولې دغه څومره خلق دغه په جنازه کې اشتراک کړي وو څونه هنرمندانو جنازه ته څه قسمه جنازه و چې ټول دنیا ورته حیران واغه هم یو هنرمند د خپل وطن په سویا هنرمند ګل زمان د خپل وطن په سویا هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای که په ژوندون کې قدر نه شوی خو په مړینې کې باید د هغه څه چې په کار او د هغه جنازه باید هماغه څه تر سره شوی وای. متاسفانه متاسفانه چې هغه څه ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګل زمان د غږ مینوال خپدي خپرې نغمې تاسو کولای شئ د استاد ګل زمان کومه سندره همداسې به زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړي؟
ګل زمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړي دي خو د ګل په ګلغونډې خو د دوی خپله لکه چې لومبنۍ کمپوز خپله لومبنۍ سندره یې وه چې د ده په ښکلی غږ کې ښکلی ښکاره کېدی او د ده خاص یو انداز و د ده په طرزو کې یو خاص رنګ او یو خاص خوږوالی و. خو یوه سندره بیا زه درته زمزمه کړمه یوه غزل یې ماته جوړه کړې وه چې بخانه غواړم باوجود لدې چې لږ بیمارم یم کورونا شوی یم تاسو معلومه ده. نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو هر څونه په تکلیف کې یو باید د قدردانی وشي. نو نجیب جان زه به زمزمه وکړم او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکي مې معاف کړي. دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب. دا زما قسمت غریبه زدمین پا دنیا کې یا وفا یا پا جفا کے دخوبان پا درگا کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کی ترقی پائی. دا زما قسمت غریب چمیار نشو نصیب. دا زما قسمت غریب. کله چې ما دا سندره ورته وویل ډیر زیات خوشاله استاد ګل زمان ډیر دا ډیر اتراکه وای دا سندره چې څومره حق جوړې دی تا غونه خکلې ویلې دا. نو زمانه ډیر زیات په سندرو کې برازي او ماته به تر ټولو نه خط خښایسته کمپوزنه چې جوړوي اول به ماته راکوي ځکه چې وای ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزنه ته ډیر شایسته ده کې څنګه چې زه غواړم مغه سی بچورته وای. نو الله دې وبخشي الله دې جنتونه په نصیب کې الله دې پاته کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې. نو زموږ تاسو ټول لاره هم دغه لاره ده د حق لاره ده. خو خفه پدې مې چې کاش کې په خپل وطن کې وای کاش کې د پمړین کې مونږ شرکت کړای وای مګم وطن داسې بي وطن یو چې غنه خپل په جنازو کې شرکت کوي شو نه په ودو کې شرکت کوي شو د خپل خپلوانو د هنرمندانو. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر بے کسه شوي یو خوار شوي یو بے رهبره پاتې یو بے وطن پاتې یو. نو بس زمونږ خوشحالي ګانی او زمونږ هر څه له منځه تللي دي. بس همدا مرګونه مو په نصیب دي. الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپيري نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غني وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان جیبا مرته اجازه ورکړي. ته خدای په امان.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
سازونه زنجیرونه پر پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.